Paman.
ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د درو بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. پروانه خبرونه کې به د پاکستان په سپریم کورټ کې د لادرکه کسانو د مقدمي په افغانستان کې د پولیسو د وجنې د تحریک انصاف لخوا د ناټو د لارو لپاره د لارو بندولو د قبایلي ولس لخوا د بلدیاتي ټاکنو او په پښتون افغان وطن کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغۍ په اړه راپورونه مرکې او شننې واوري. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به د پېښور ارباب لنډۍ کلي ته ځو، خو اول راځئ چې د بوریوال کاکړ نه خبرونه واورو.
لومړی د مهمو خبرونو اثر ټکی، د پاکستان سپریم کورټ د دفاع وزارت ویلي چې تر سبا غرمې د اورک 3 کسان په هر صورت عدالت ته وړاندې کړي. د خیبر پښتونخوا په زهنګو ضلع کې د خاورې د یو ګډ تر پرېوتو له امله د مړو شمېر 4 ته رسېدلی. او نن د پښتنو د لوی مبارز خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي 40 تلین منزل کېږي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ د دفاع وزارت ویلي چې تر سبا غرمې د اورک 3 کسان په هر صورت عدالت ته وړاندې کړي. د امر د سپریم کورټ د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې 3 جرګهګۍ د هغو ورکو 15 کسانو د مقدمې د اورېدنې پر مهال کړي دي چې کیس یې په سپریم کورټ کې ثبت شوی دی. د دفاع وزارت عدالت ته ویلي چې له دې 15 کسانو څخه 2 تنه د استخباراتي ادارو په ولکه کې مړه شوی دی، خو سپریم کورټ وایي چې د ادارو په ولکه کې په عادي توګه خلک مړسي هم نو په وژل کېدو شمار دی. د عدالت په خبره د دې کسان نو د مرګ په لړ کې دي د ذمواره کسانو پر ضد قانوني کاروایی وسي. که څه هم د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د ورکو کسانو د مسلې د هوارولو لپاره له عدالته د وخت غوښتنه کړې ده، خو عدالت یوازې د سبا غرمې تر 12:30 پورې مهلت ورکړی دی. نن سهار د افغانستان د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې ځانمرګې برید شوی چې په نتیجه کې 4 پولیس عسکر وژل شوي او 12 نور ټپي شوي دي. دغه 14 د نرخ ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ ودانۍ ته نږدې شوی ده. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل چې په ځانمرګې برید کې په وژل شوو کې 3 د پولیسو افسران او 1 پولیس عسکر شامل دي او ژوبل شوي هم ټول امنیتي سرتیري دي. د دې برید ذمواري وسله والو طالبانو پر غاړه اخیستې ده. د خیبر پښتونخوا په ضلع هنګو کې د خاورې د یو ګټ در پرېدو له امله د مړو شمېر 4 ته رسېدلی دی. ځایي چارواکي وایي چې د مړو شمېر له هغه وروسته زیات شو چې د مرستندویو کارونو له پای ته رسېدو سره سم 2 نور مړي له خاورو راوستل شو. د پولیسو یو ځایي چارواکي محمد آصف نن مشال ریډیو ته وویل چې دا مړي د لویو مشینریو او د کلی دولس په مرسته راایستل شوی دی. یاد دی چې دا پیښه 13 ورځ د هنګو په توغ اسرای نومې سیمه کې هغه مهال رامنځته شوې و چې د 4 مزدورانو په یو کوه کې کار کاوه. نن د پښتنو د لوی مبارز عبدالصمد خان اڅکزي 40 تلین منزل کېږي. پښتونخوا ملي او میګوند نن د پښتونخوا ترڅنګ د پاکستان او نړۍ په یو شمېر شارونو کې عبدالصمد خان اڅکزي ته عقیدت وړاندې کوي. عبدالصمد خان اڅکزي د 1903 کال د دسمبر پر 2 نیټه په کوټه کې په خپل کور کې په بم وژل شوی و. نوموړی له وژل کېدو وروسته د خان شهید په نامه مشهور شو. خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي د 1908 کال د جولای پر 8 نیټه په ګلستان کې زیږیدلی و. نوموړي له فرنګي څخه د پښتنو د ازادۍ لپاره د 10 کالو په عمر کې سیاسي مبارزه پیل کړې وه. خان شهید د فرنګي او له هغه وروسته د پاکستان په زندانونو کې شاوخوا 3 کاله بند تیر کړی و. د وژل کېدو پر وخت د نوموړي عمر 68 کال و. بیلابیلو سیاسي ګوندونو د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې هم بلدیاتي انتخابات وکړي. د غوښتنه تیر ورځ د خبر ایجنسی په جمرود کې په هغه غونډه کې شوې ده چې د عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټي او تحریک انصاف ځای مشرانو پکې ګډون کړی و. د تحریک انصاف یو ځای مشر امین زاده افریدی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
لکه چې څنګه تاسو ته معلومه چې دلته عوامي مسلې ډېرې زیاتې دي، کاغذ لوډ شیډنګ ده، کاغذ روډ ده، کاغذ هیل ته، کاغذ ایجوکیشن ده. نو هغې سره باید چې لاندې سطح ته اختیارات راشي، کونسلر ته به اختیارات میلاو شي، ناظم ته به اختیارات میلاو شي، بل زمیندار ته به اختیارات میلاو شي، نو هر سړی به خپل آواز په خپله رسوي او هغه پنډونه به راځي په علاقه کې به خرچ کېږي.
که څه هم په تیرو انتخاباتو کې د قبایلي سیمو د ولس استازو ګډون کړی و، خو د پاکستان وفاقي حکومت لا په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو په اړه پریکړه نه ده کړې. افغان حکومت وایي امریکا د افغانستان د امنیتي ځواکونو ته د سونګ موادو او لاجستیکي اړتیاو په بندولو سره غواړي چې پر کابل فشار راوړي تر څو ژر تر ژره له واشنگټن سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د افغانستان امنیتي چارواکو پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې وویل چې د امریکا پوځ د افغان پوز او ملي پولیسو مرکزونو ته د تیلو او نورو سامانونو رسول بند کړی دی. د ولسمشر حامد کرزی مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د ملي امنیت شورا دې نتیجې ته ورسېده چې د امریکا هدف دا دی چې پر افغانستان فشار راوړي څو له خپلو شرایطو تیر سي او ژر تر ژره له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي. افغان حکومت وایي ډیر ژر به له هند او ایران سره د چابهار بندر له لارې د ترانزیت په خاطر یو تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې تړون په لاسلیک کېدو سره به د افغان سوداګرو ترڅنګ د نورو هیوادونو سرمایه کارانو ته هم په افغانستان کې د سرمایه کاری اسانتیاوې برابرې شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې ده چې د هیواد د هوایي ځواک لپاره نوې الوتکې واخلي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې خبر ورکړي چې د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې د هیواد د هوایي ځواک لپاره د ترانسپورټي الوتکو د پرونی په اړه د چارواکو د راپور لاوریدو وروسته پریکړه وسوه چې درې نوې الوتکې واخلي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر تیره میاشت اسوی د تهران او لویدیځ ترمنځ د ایټمی معاهدې وروسته کویت خپل لومړی سرکاري دوره کوي. د ایران سرکاري خبری اژانس ایرنا د خبر له مخې محمد جواد ظریف به د کویت مشرانو سره لید کاته کوي. د خبرونو پای
او دونکو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. پخوانی اټارنی جنرل وایي چې که تحریک انصاف د ناټو د لارو بندول بند نه کړل نو وفاقي حکومت صوبایي حکومت معطل کولی شي.
وفاقی حکومت سره وزیر اعظم او د صدر مملکت سره دغه سي آئینی اختیارات شته دي چې هغه یو په هغه علاقه کې یا هغه صوبه کې چې کوم دی ایمرجنسي ډیکلیئر.
په ټول پاکستان کې د ایډز د ناروغۍ د مریضانو شمیره څومره ته ورسېده؟
د دې تقریبا 1,00,000 پورې ده په ټول پاکستان.
د پیښور سره نږدې ارباب لنډای کلی څومره زوړ تاریخ لري؟
اوس هم اکثر مشران چې کوم د مونږ دي هغې ته لنډې ارغجو وایي. بله خبره پکې ده چې تاریخي لحاظ سره تقریبا دا د 1400 کالو زوړ کلی دی.
دا او یو شمېر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورجو د دې خبرونې پیل کو د سر راپور ته ورجو. د پاکستان سپریم کورټ کې د بې درک خلکو اوریدنه تر سبا او ځنډول شوې ده. په دې اړه باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ همکار راکړي.
سپریم کورټ کې د چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې درې تنی جرګه کې د بې درک خلکو د مقدمې اوریدنه وکړه. د دوران اټارنی جنرل منیر ملک د سیکرټری دفاع بیان عدالت ته وورولو چې پکې وویل شو 15 کسانو کې 2 تنه نادر علی او سردار علی مړه شوي دي. د دې په جواب کې عدالت وویل چې باقی پاتې 3 کسان چرته دي او ولې عدالت ته ندي راوستي شوي. چیف جسټس زیاته کړه چې حالات ورځ په ورځ خرابېږي او حکومت سره هیڅ فکر نشته. د عدالت وینا وه چې د 2 کسانو د مرګ موارو خلاف دې کاروي وکړي شي. د دفاع وزیر خواجه آصف عدالت ته خواستو کو چې د معاملې جاج د پاره ورته وخت پکار دی او دا چې د بې درکه خلکو د پاره به ډیر زر قانون سازي وکړي شي. د دې په جواب کې چیف جسټس وی د داسې قانون سازي څه فائدہ چې ورسره د اولس حفاظت نکېږي. د مقدمه اوریدنې په حق له مشال ریډیو سره خبرو کې د بې درکه خلکو وکیل طارق اسد د سپریم کورټ په احکاماتو تسلخ کار کړه او زیاته کړه
حکومت
سپریم کورټ نه د 2 ورځو
وخت غوښتو، خو سپریم کورٹ وویل چې موږ وخت نشو ورکولی او تر سبا پورې وخت ورکړو چې په هر صورت کې دې سبا له بېدرکه خلک وړاندې کړی شي. او بل سپریم کورٹ د اف آی آر درج کولو حکم هم ورکړو چې ذمہوارو په ضد دې مقدمه درج کړی شي. سبا له د اډیالی جیل بېدرکه خلکو کیس اورېدنه هم ده او هغه کیس کې هم ډېر د پرمختګ امید کوو.
بہت پیش رفت ہونے کی امید ہم کر رہے ہیں.
بل طرف تا دا قانونی چارو کارپو او پخوانے اٹارنی جنرل شاخاور وائی باید یو دا سے نظام پکار دے چے ورسرا ٹول معاملے دا آئین او قانون تر لاندے ہواری کریشی دے زیاتوی
دا وائم چے دے کی اور دیر لوئے اور دیر سیریس سیانتے چے کم دے قانون سازی ضرورت دے چے اگر کی ایجنسیانو تا ہم دا اختیار بھی چے اگر کسان مشکوک کسان چے کم دے اگر تحویل کے ساتھ ایشی اور چے کم یو پکے گرم بھی ہو یا اگر باندے دسے میٹیریل
رستو عدالت د مقدمه اوریدنه د نه ورځې یولس نیمو بجو پورې اوزنډوله او حکم یې وکړو چې هر حال کې باید درې دېرش بېدرکه خلک عدالت ته وړاندې کولی شي یا د دوی خلاف د شوي اف آی آر نقل عدالت کې پیش کړي شي.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورجو افغانستان ته نن سهار د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې ځانمرګي برید شوی دی. نور تفصیل د سیمې زموږ همکار راکړي.
چارواکی وایي د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د امنیه قمندانۍ مخې ته موټر بم ځانمرګی برید شوی دی چې تر اوسه پورې پکې څلور تنه وژل شوي او اوولس نور ژوبل دي. برید نن سهار د شپږو بجو په شاوخوا کې شوی دی. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیاڼۍ وایي په برید کې وژل شوي او ټپي شوي کسان ټول امنیتي کسان دي. دی وایي په وژلو شویو کې درې د پولیسو افسران او یو پولیس دی او ټپي شوي هم ټول امنیتي کسان دي.
سهار شاو خوشپک بجی د یو موټر بم چاودنی چې مازدا ډوله و له عملی څلور تنه چې درې د پولیسو افسران دي او یو پولیس دی شهیدان شوي. همداراز په دغه پیښه کې ولس نور امنیتي کسان ټپیان شوي.
خوګیاڼۍ په ټپي شویو کسانو کې د څلورو تنو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښیي. دی وایي ځینې ټپیان چې ټپونه یې سخت و د درملنې لپاره کابل ته لېږدول شوي دي. د برید مسؤلیت طالب وسلوال مني. ذبیح الله مجاهد هغه چې ځان د طالبانو ویاند بولی وایي یو ملګری د نرخ د ولسوالۍ پر ودانۍ برید کړی دی چې پکې د ودانۍ د ویجاړولو او لسګونو پولیسو د وژلو ادعا کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورجو د دې خبرونې بل راپور ته. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي ودر سینیټر پرویز رشید وایي چې پاکستان تحریک انصاف لخوا ناټو لپاره سپلای ودرول د ډرون مسلو د بند حل نه دی او نه سفارتي مسلې په سړکونو حل کیږي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ همکار راکړي.
د اطلاعاتو وفاقي وزیر سینیټر پرویز رشید ویلی دی چې ډرون حملو مسله به د مذاکراتو د لارې حل کولی شي. طالبانو سره د خبرو اترو کوشش روان دی او حکومت طالبانو سره مذاکراتي عمل دوباره په شروع کولو یقین لري. په سوابۍ کې خبریالانو سره خبرو کې د سینیټر پرویز رشید وینا وا چې حکومت د ډرون بریدونو مسلې حل کې سنجیده دی او دا مسله یې اقوام متحده کې هم راپورته کړې ده. د نوموړي وینا وا چې ناټو لپاره سپلای ودرول نه د ډرون مسلو حل دی او نه خو سفارتي مسلې په سړکونو حل کی.
ذریعہ طاقت ٹرانسپورٹ کو روکنا یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے.
طاقت ذریعہ ٹرانسپورٹ ادرول دا یوخ عمل نہ دے دا دینا غلط پیغام دنیا تزی. دا سفارتکارے ذریعہ سفارتی مسئلے حل کی گی نہ چے طاقت او زور ذریعہ او نہ داسوک حل کولی شی. نو پاکستان تحریک انصاف کس اختلافات لری هغه پخپل زے خسلکون نہ دے اخواشی زکا چے دا ناٹو سپلائی ادرول دا ڈرون مسلو حل نہ دے. پاکستان تحریک انصاف تے دا ملک دا خارجہ پالیسی احترام کی.
دا سیاسی چارو پو سلیم احمد وایی چې ناټو لپاره سپلای ودرول د مسلې حل نه دی.
عمران خان لارې چې کومه خوښه کړې ده هغه کې بیا ډېر قانوني او سیاسي او سفارتي مسائل پکې په منځ کې ولاړ دي. بیا وروستو خبره چې راځي نو په دې کې به ملک ته مسائل راتلی شي او هغه داسې چې یوازې د امریکې سپلای خو ودرول نه دي خو دا خو درې کم پنځوس ملکونه دي. پاکستان خو آلریډي په سفارتي دنیا کې یوازې ولاړ دی نو د دې سره بیا نور مسائل چې دی ملک ته سوا کېږي او د ټولو بیا چې هغه اخرنۍ خبرې لرا شي چې آیا افیکټیو به یې او که نه یې. نو افیکټیو دا کې دی نه شي. هسې یو سیاسي مسله ته جوړه شوې ده او مطلوبه کوم نتایج چې موږ وایو هغه ته حاصلېدل ګران.
د بارانو چارو کارپو عدنان سرور وایي چې ناټو لپاره سپلای ودرولو له وجې دنیا ته د پاکستان لخوا څه پیغام نه ځي. نو پاکستان حکومت له پکار دی چې د دې مسلې څه مستقل حل راوباسي.
یو خبره منه خو ټول سیاسي پارټیو د حکومت وفاقي او صوبایي حکومتونو اتفاق دے چې ډرون حمله پاکستان کې زیات مسئله جوړي. ضروری دا و چې پاکستان چې کوم کوششونه کوي نو هغه ته پکار وځي چانس ورکړي. وفاقي حکومت اوس پیټي راي او ته پکار دي چې هغه لکې اور دیتا تسلی ورکی کہ مو بس اس رسمی طور ملے با امریکی تدا خبر نہ کہو بلکہ صحیح مانو کے دا خبز اظہار کہو.
یا تدیوی چنن پنہم اور ازہم دا پاکستان تحریک انصاف کارکنانو دا خیبر پختونخوا دلارے ناٹو لپارا سپلائی بند ساتلے دا دا دے ہم یادوی چراتلون کی زیارت پا ورز باد خیبر پختونخوا وزیر اعلی او نور وزیران پا اسلام آباد کی دا پارلمان دا ودانے نہ باہر احتجاج کوی چپکے با دا ڈرون ردونو پا زد قرارداد راوڑی.
اوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف او نور سیاسي ملګرو ګوندونو د احتجاجي مظاهرو په اړه کارپوهان وایي چونکه دوی خپلې کړې وادې ولس سره نشي پوره کولې ځکه دغه بې ځایه احتجاجي مظاهرې کوي. نور تفصیل زموږ همکار اسرار عالم محمد وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند او نورو سیاسي ملګرو ګوندونو یې په پېښور کې د ډرون بریدونو پر ضد نن په نهم ورځ هم خپل احتجاج لا هم نه دی ختم کړی چې د یاد ګوند مشر عمران خان د روانې میاشتې په 22مه په لاهور کې هم د خوراکي شیانو د ګرانۍ خلاف د مظاهرو اعلان ورکړی. په اسلام آباد کې کارپو اسد منیر وای عمران خان په سیاست نه پوهیږي نو ځکه ورته د مظاهرو پرته بل کومه لار په نظر نه ورځي.
هغه په خپل چاته وینا نه کوي خو هغه پوهی نه دی. هغه پوهی ځکه نه چې یو سړی چې ټول عمر کرکټ کوي نو هغه کتاب اخبار نه وي. هغه ذهن کې چې نه دی څوک ورته وي چې دا د څوک ورته وي چې وي نه د شدوردي 2004 مخکې نه وه کوشش نہ کی معلوم خلق سنگ رالی بن پال پیر کلا رالا فوج کلا لاڑو جنگ سنگ رو شو سمر معاہدے شو دی سیاسی جماعتوں نے سمر کری عربی ڈیٹیل کے بھی جی
اسلام آباد کے کارپو خادم حسین وائی کہ عمران خان نہ پوہے گی نو لاغ سرا دو برانو چھرو پخوانے وزیر او دا غرنگ نور یوش میر کسان شتا چہ ہغوی پردی پوہ دی چھ پا قبائلی سیمو کے دا ڈرون بریدونو بندے دو یوازنی لار دادا چھ پا قبائلی سیمو کے دا خیلی او بحرانی ترگر لمنز یوڑل چھی نو موڑے وائی عمران کا پوہے گی او کھنا خود دا تگلارا پاکستانو پا خاص توگا د خیبر پختونخوا اقتصاد او سیاست ته لوی زیان رسوي.
سلام عمران خان سره خورشید رضا قصوری دی چې هغه د خارجه امور وزیر پاتې شوی دی. شاه محمود قریشی چې هغه خارجه امور وزیر پاتې شوی دی او د نیټو د ډرون په حواله چې کوم پالیسي عمران خان یې اختیار کړی ده شاید چې هغه په دې پوهېږي. نو یا خو داسې کېدای شي چې شاه محمود قریشی او خورشید رضا قصوری اورېدلی نه او یا دا کې دي چې چوری کلی او من لې نه او یا به دا کې دي چې کله دواړه او دا سان تصور کې کوم چې عمران خان دی نو بیا د نن نه صدا چې کیسه خبره ضرور شته چې هغه دی استیبلشمنت بازی پالی سو سره تړلې ده.
خو د جماعت اسلامي مشر منور حسن وای په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان خپل پوزونه او پوزي سامانو باسي نو د ټینکرو پر وړاندې د لارو بندولو په وسیله امریکا له سختو مشکلاتو سره مخامخ کېږي.
2014 کال کې به امریکا له افغانستان اوزي او خپل په لکونو ټانکرې به واپس امریکا او یورپ ته اوړي. له دې پرته سبان یو لک پوز به هم له افغانستان وباسي نو دغه رنګ دا ډیر صحیح وخت دی چې امریکا ته تکلیف ورسول شي.
خو په اسلام آباد کې کارپو حسن اسکری وایي که پاکستان د ناټو ټینکرو پر ضد لارې بند کړي نو د امریکا لپاره نورې لارې هم شته.
چیلنجز تو یہ ہے چیلنجو نہ چکم دا ہیواد دنن حکومت عزت طالب پلو عناصر دی ہاوی تب تقویت تر لاسه شی او ہغه دکا چې دا وی خبره به منل شی پرړیواله کچه به پاکستان یوازې شی اروپای هیوادونه امریکا جاپان او هغه نور هیوادونه چې پاکستان مرسته کوي هغه بل پاکستان سره د مرستو نه لاس واخلي او دا رنګ په دې وخت د پاکستان یوازې کېدل به دا سی وی چې د نړۍ لپاره به بیا پاکستان او طالبان یو وی
دنیا ایک اکٹھا دیکھے گی.
پرون په یو غونډه کې د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وویل چې د تحریک انصاف لخوا د ناټو ټینکرو پر وړاندې د لارو تړلو فیصله ناسمه ده او د غرنګ د په خبره د عمران خان تګلاره د پاکستان د بنو چارو پالیسۍ ته زیان رسوي.
اوریدونکو دا چې د تحریک انصاف او جمهوریت اسلامي لخوا د ناټو د لارو د پاره کوم لارې بندیږي قانوني او آئینی حواله سره آیا دا هغوی د قانون او آئین نه خلاف ورزي کوي او که څنګه لږه شېبه مخکې به هم دا خبره د پخواني اټارني جنرل شاخاور نه وپوښتله نو هغه راته په جواب کې وویل
جی خبر دا دے خو بالکل خبر یو بالکل سرګند خبر دے چې د صوبو او د وفاق په ترمنز شکم دی یو د خپل منځ کې شکم تعلقات دی هغه په آئینه پاکستان کې لیکلي دي او د چکم خارجه پالیسی دی او بل چکم د بین الاقوامي چکم معاهده دی د دې پاسداری کول د دې حکومتونو او د بشموله د صوبائی حکومتونو شکم دی یو آئینی فرض دی هغه کې بیا چکم طریقے سره د ٹرکونه او چکم ٹریلر دی هغه چیکنگ چکم دی هغه پی ٹی آئی یا جماعت اسلامی چکم ورکران دی هغه کئی لگیا دی دا خود یو ریاست سره چکم دی هغه انحراف دی یو قانون آئین او د ریاستی چکم مشنری دی هغه خلاف ورزی دی ډیره لویه
شاخور صاحب دغه تاسو کوم د آئین او د قانون خبرو کا داسې کوم پلیټ فارم دی داسې کوم یو لار ده چې وفاقي حکومت آئینی توګه باندې یا قانوني توګه باندې کمې د آئین آرټیکل اکټ یو کولای شي او دی منې کولای شي
او که یو حکومت د آئینی چې کوم یو لار ده هغه نه انحراف کوي نه د وفاقي حکومت سره د وزیر اعظم او د صدر مملکت سره دغه سي آئینی اختیارات شته دي چې هغه یو په هغه علاقه کې یا هغه صوبه کې چکم دے ایمرجنسی ڈکلیئر کی اور صوبائی حکومت چکم دے آغا معطل کی اور دے صوبائی حکومت اختیارات چکم دے آغا دے پارلیمنٹ دا چکم دے آغا دے ورکی اور دا پارلیمنٹ چکم دے پا دے اقدامات کے چکم دے آغا توسی ہم کا ویش
شخور سے داغی نمخ کی دے داغی اقدام نمخ کی دے ایمرجنسی لگولو یا دے صوبائی حکومت دے معطل کولو نمخ کی په آئینی توګه پاکستان کې داسې کومه اداره شته لکه د مشترک مفادات او کونسلو اداره یا د صوبو ترمنځ د رابطې اداره چې هلته دا خبره کېدای شي
خبره دا د مشترک مفادات کونسل چې کوم دی هغه په دې هغه کې ناراضي هغه کې چې کوم دی هغه دغه سي کیسز دي چې کوم کې د صوبو ترمنځ د اختلافات چې راشي یا د ټیکس په هغه کې یا ریونیو چې کوم دی هغه کې هغه بیل خبره ده او دا هم دی چې لکه یو صوبایي رابطه کمیټه چې کوم دی یو منیسټری دی هغه ته هم دا پکار دی چې هغه د داسې اقدام کولو نه مخکې چې کوم دی دغه سي یو هغه جوړ کړي داسې هارمنی پیدا کړي او د دې روغ وړي او دې ته د دې سیز احساس چې کوم دی هغه ورته ورکی چې تاسو د آئین او قانون چې کوم انحراف کوي لګیا دی د اثرات چې کوم دی په ملک باندې به ډېر خطرناک وي
اوس شخور صاحب کچری د دې صوبایي سملو د معطل کېدو نه یا د صوبایي حکومت د معطل کېدو نه مخکې دغه اقدام نه کوي یا د صوبایي رابطه کمیټه کې دوی دا خبره نه کوي نو آیا وفاقي حکومت هم کوم د آئینی مادي آرټیکل نه انحراف کوي چې هغوی ورته انتظار کوي او دا کیسه روانه ده
خبر دادی جی چې دا هم کې دی شي چې وفاقي حکومت دیتا یو چټی هم لیکای شي ان رائټینګ لیکای شي چې به تاسو شکم دا اقدام کول لګي اغه د آئین سره اغه به نه لافري او تاسو ته موږ ریمایندر درکو چې دا تاسو چې کوم اقدام دی دا تاسو دا د باندې اجتناب وکړي او د آئینی لارې چې کوم دی اغه تاسو اختیار کے
چې کوم لا انفورسمنٹ ایجنسیز دی یا کوم پولیس دی یا فوج دی یا الته کې کوم د آئین او د قانون د عملدارۍ د پاره د وفاقي پاکستان نمائندگان دی او د غوی ذمہواری ده کاغوی دا نو درې او غوی نه کوي غوی م آئینی انحراف کوي
بالکل خبره ده چې مثلا صوبې چې کوم یو اټول نو د وفاق لوی افسر چې کوم یو چیف سیکرټری وي چیف سیکرټری دا کار دی چې هغه د حکومت د صوبایي حکومت چې کوم ریاستی ادارې دی پولیس دی یا سیول ایڈمنسٹریشن دے اگر تو دغه سے احکامات ورکی چې هغه کې هیڅ کڅوک د قانون او آئین خلاف ورزی کوي هغه باندې د قانوني کاروایی وکي او د پولیس هم دا کار دی دیکھیے دغه سے هم د مونږ ته د سه هغه شواهد ملاو دی د سه خبره کیږي لګیا دی چې پولیس په مخ کې دا ټول د غیر قانوني کار کیږي او پولیس هیڅ هم نه کوي
اوریدونکو د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د ایډز ناروغو د شمیرو کې زیاتوالی راغلی دی نور تفصیل د خان محمد سین په دې رپورت کې ورو
د عام روغتیا وزارت وایي تیر کال په هیواد کې د ایډز ناروغۍ 112 پیښې کشف شوې وې خو سږ کال دا شمیره 112 ته لوړه شوې ده د دې وزارت مرستیالې ناجیه طارق د یکشنبه په ورځ د ایډز ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې غونډې ته وویل په 1391 لمریز کال کې د هیواد په کچه د دې ناروغۍ 1599 پیښې ثبت شوې وې خو کېدای شي دا پیښې 15000 ته پورته شوې وي ناجیه طارق وویل سره له دې چې مخنیوي ته تدابیر نیول شوي خو بیا هم دا ستونزه له یوه کال نه بل ته مخ په پراخېدو ده نوموړی د ایچ آی وی په وایروس د اخته کسانو د زیاتېدو عوامل داسې په ګوته کړل.
د کوکنارو کښت، د مخدره موادو تولید او قاچاق، د هیواد خلاص سرحدونه، مهاجرتونه، د خلکو اقتصادي کمزوری، بیکاری، ناامنی او ټولنیز ناخوالې هغه عوامل دي چې دا ویروس یې زیات کړای دی.
په دې غونډه کې د یو شمیر بهرنیو مربوطو سازمانونو استازو هم برخه اخیستې وه. ویناوال وویل د ایډز ناروغۍ د مخنیوي نړیواله ورځ له 1983 میلادي کال راهیسې هر کال په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. د دوی د معلوماتو له مخې نن سبا په ټوله نړۍ کې 15.3 میلیونه خلک په ایډز اخته دي چې نیمایي پکې ښځې دي. په یاده غونډه کې په ایډز ناروغۍ اخته 15 تنو هم ګډون کړی و. د دې ټولو عمرونه چې له 20 څخه تر 25 کلونو پورې رسیده ویلې چې په ایران کې لومړی په مخدرو موادو روږ دي او بیا په دې وایروس اخته شوي دي. د دوی په استازیتوب محمد علي له دولت او نړیوالو مربوطو سازمانونو هیله وکړه چې د دوی وړیا درملنه دي جاري وساتي. محمد علي له خلکو هم وغوښتل چې له دوی د کرکه ونه کړي.
کارمندان صحی از عرضه خدمات صحی به شخص مصاب اجتناب نموده.
د بابل روغتیایی کارکوونکي د مصاب شخص له درملنې ډډه کوي او بیا ورسره بد چلند کوي. مونږ غواړو چې د نورو ناروغانو په څیر مو درملنه وشي او له دولت غواړو چې د کار زمینې راته برابرې کړي. د عامې روغتیا وزارت چارواکو وویل اوس مهال د هیواد په 11 ولایتونو کابل، هرات، ننګرهار، بلخ، بدخشان، کندهار، غزنی، کندوز، دایکندي، پروان او کندوز کې د دې وایروس د مخنیوي لپاره د وقایې، درملنې او مشورو مرکزونه فعال شوي دي.
په دې موضوع کې پاتې کیږو. همدغه پښتنه مې د پاکستان د ایډز د کنټرول پروګرام مشر سید محمد جاوید نه وکړه چې په پاکستان کې د دې ناروغۍ مریضان څومره دي. نو هغه وایي
د دې تقریبا 1 لک پورې ده په ټول پاکستان
کې. او دغه په خیبر پښتونخوا او په قبایلي سیمو کې د دې شمیره بیا څومره ده؟
په قبایلي سیمو کې خو سچ داسې سروې نه ده شوي. د هغې لپاره زمونږ دوه ټریټمنټ سنټر دي، د علاج دوه سنټر دي، یو په کوټ کې دی او یو په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دی. نو په هغې کې په دې سیکس دغه کې خو کمه ده، خو په دغه کې چې کوم دا ډرګز انجیکټ کوي دا ستا انجیکشن وایي، نو په دې خلکو کې چې کوم په پېښور کې دي په هغې کې 20% کې ایچ آی وی ایډز. کم خلک چې دا انجیکشن لګوي، دوه درې څلور کسان او یو انجیکشن استعمالوي، نو په هغې کې د ایډز دغه 20% ده. او د هغې لپاره اوس کې مونږ په دې دسمبر کې سنټر کلاو انشاءالله هغې لپاره ټول دغه پوره کړي دي.
جاوید صاحب، دا هم خبره کېږي چې کم خلک په خاصه توګه د منځني ختیځ یا د میډل ایسټ نه واپس راځي او زیات پښتانه هلته کې کار کوي، نو زیات دا ایچ آی وی جراثیم هغوی ځان سره کیری کوي، هغوی ځان سره راوړي. دا خبره کې څومره حقیقت دی؟
او بددی دا د موډ اف ترانسمیشن چې کوم دی نو دا درې څلور سیزونه دي. یو خدا را چې دا د خپل پارتنر نه علاوه د نورو خلکو سره دغه کول، هم بستری کول، دا هغې نه جوړیږي. یو دا دغه ده، یو د دې انجکشن چې یو کس سوالي و هغه دوه درې کسان دغه کوي استعمالوي، د هغې نه ولاړېږي. یو د مور او پلار نه ماشوم ته ولاړېږي، او دلته یو پکې دا مایګرنټس ته مونږ وایو کوم چې د بار ملکونو راځي او په هغې باندې دا دغه لګېږي. خو د دې سره دا ده چې د شرم هغه شی ورسره دی، استګما چې ورته وایي. په دا هغې استګما په وجه باندې اکثر خلک نه راځي. ټیسټنګ لا مونږ په ډېر کوشش کوو، ځکه چې په دې 1 لک کسانو کې زمونږ سره تقریبا څه کم 8000 کسان مونږ رجسټر کړي دي که نه، ډېر په ګرانه باندې. اگر چې زمونږ 13 سنټرې دي په ټول پاکستان.
جاوید صاحب، په دې کې د ښځو او د ماشومانو شمېره څومره ده؟
د ماشومانو او د ښځو پکې کمه ده او د سړو شمېره پکې زیاته.
جاوید صاحب، اسې تاسو څه ګڼئ چې یاره په پاکستان کې واکیله معاشره دې ته نه ده تیاره چې د دا ډول بیمارو د مخنیوي دپاره، د خلکو د خبرداري دپاره، د دین د خبرتیا دپاره ځانونه رضاکارانه تو باندې را مخ کی؟
نه، موږ خو کار شروع کړی ډېر وخت نه، او په دې کې موږ د اویرنس پروګرامونه کوو په مختلفو سیمو کې په مختلفو ځایونو کې، لکه زه پرون لاهور تللی وم، په لاهور کې پروګرامونه درې څلور، کراچۍ کې، ابتآباد کې، سبا پېښور کې دي، نن مردان کې و، ابتآباد کې، په دغه دی په اسلام آباد کې دي، پوسټرې بینرې ټول په دې کې مونږ یو کار کړی چې مونږ دا سیول سوسایټي والا خلک هم انوالو کړي دي، مونږ په کې اډمنسټریشن لکه کمشنران هم انوالو کړي دي، مونږ دا مذهبي خلک هم په کې انوالو کړي دي چې تاسو په جماعتونو کې او په دا کې هم د خلکو کې اویرنس پیدا شي چې راشي، او دا هغې او دغه شان پارلیمنټیرین هم په کې انوالو کړي دي، میډیا والا کسان هم په کې انوالو کړي دي. دا تقریبا یو هفته لس ورځې به دا مهم مونږ پوره چلو، خلکو کې اویرنس پیدا شي.
اوریدن کو مشال ریڈیو ته وګي اوس وخت شوه دې درې نیمې بجې، ورجو بوریوال کاکړ ته خبرونه ته وره.
د پاکستان سپریم کورټ د دفاع وزارت ویلي چې تر سبا غرمې د اورک درې دیرش کسان په هر صورت عدالت ته وړاندې کړي. د امر د سپریم کورټ د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې درې کسیزې جرګګۍ د هغو اورکو پنځه دیرش کسانو د مقدمې د اورېدنې پر مهال کړي دي چې کیسیا په سپریم کورټ کې ثبت شوی دی. د دفاع وزارت عدالت ته ویلي چې له دې پنځه دیرش کسانو څخه دوه تنه د استخباراتي ادارو په ولکه کې مړه شوي دي، خو سپریم کورټ وایي چې د ادارو په ولکه کې په عادي مرګ مړه شوي هم په وژل کېدو شمار دی. نن سهار د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې ځانمرګي برید شوی دی چې په نتیجه کې څلور پولیسواله وژل شوي او اوولس نور ژوبل شوي دي. دغه چاودنه د نرخ ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ ودانۍ ته نږدې شوې ده. وسلوالو طالبانو د دې برید پړه پر غاړه اخیستې ده. د خیبر پښتونخوا په ضلع هنګو کې د خاورې د یو ګډ تر پرېدو له امله د مړو شمیر څلور ته رسېدلی دی. ځایي چارواکي وایي چې د مړو شمیر له هغه وروسته زیات شو چې د مرستندویو کارونو له پای ته رسېدو سره دوه نور مړي له خاورو راوایستل شو. نن د پښتنو د لوی مبارز عبدالصمد خان اڅکزي څلوېښتم تلین لمانځل کېږي. پښتونخوا ملي او میګون نن د پښتونخوا تر څنګ د پاکستان او نړۍ په یو شمېر ښارونو کې هغه ته د عقیدت پیرزوینه وړاندې کوي. عبدالصمد خان اڅکزي د 1903 کال د ډسمبر پر دویمه نیټه په کوټه کې په خپل کور کې په بم وژل شوی و. بیلابیلو سیاسي ګوندونو د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې د هم بلدیاتي انتخابات ترسره کړي. دا غوښتنه تیره ورځ د خیبر ایجنسی په جمرود کې په هغه غونډه کې شوې ده چې د نومي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټۍ او تحریک انصاف ځای مشرانو پکې ګډون کړی و.
خبرونه تا زمونږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. او اوس ورجو چې د پاکستان د کورونو مطبوعاتو په ځینې اداریو کې سراغلی دي. اسلام آباد کې زمونږ همکار ورته کتنه کړې.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف خپلې د افغانستان دورې پر مهال افغان ولسمشر حامد کرزی سره ګډې خبری کانفرنس ته خپله وینا کې وویل چې پاکستان به د افغانستان په هر مرحله حمایت جاري ساتي او افغانستان سره ښه تعلقات غواړو. ادارې لیکي چې تر څو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو خبره ده، نو پاکستان جوړېدو وروسته دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه نه وو، او د دې غټه وجه اقوام متحده رکنیت اخستو کې افغان حکومت د پاکستان مخالفت کول او د افغانستان مسله وا. خو چې کله اوروس افغانستان ته خپل فوج راولېګلو او پاکستان په دغه جنگ کې په څنه څه ډول د خپل افغان ورونو مرسته وکړه، نو د هغې وروسته دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې بهتری راتلل شروع شو. ادارې لیکي چې دا حقیقت دی چې افغانستان کې امن وي نو پاکستان کې امن راتلی شي، او تر څو چې افغانستان نه د ناټو فوجونو د وتلو خبره ده، نو ضرورت د دې خبرې دی چې افغانستان کې د امن قائم وساتلی شي. که خدای مکړه افغانستان کې بیا حالات خرابېږي، نو نیغ په نیغه اثرات به په پاکستان وي، نو پاکستان له هم پکار دي چې افغانستان کې امن وضع ښه ساتلو کې خپل کردار ولوبوي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ادارې لیکي چې وزیر اعظم د کابل دوره کې نه صرف امن عمل بلکې په اقتصادي مرستو کې هم مثبت پیشرفت شوی دی، کوم چې نه صرف د دواړو ملکونو بلکې د سیمې د مستقبل لپاره یو ښه خبره ده. ادارې لیکي چې پاکستان او افغانستان نه صرف دوه گاونډي ملکونه دي، بلکې زموږ مذهب هم مشترک دی، او دواړو ملکونه د تاریخ او روایاتو په مضبوطو رشتو کې هم تړلی شوي. شوی دی. نو دوانو ملکونو لپکار دی چې تجارت ته وده ورکولو سره سره کمی ترقیاتی منصوبی دی نو هغه دی هم زر تر زره شروع کړي. نو دا شان به تر ډیره حده نه صرف د بیروزګارۍ خاتمه ممکنه شي بلکې سیمه کې به امن هم راشي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په ملک کې د ګرانۍ نوټس اخیستی دی او په دې لړ کې د ټولې معاملې په خپله د نگرانۍ فیصله کړې ده. ادارې زیاتوي چې د وزیر اعظم له اړخه اعلانونه او اقدامات اوچتول د ستاینې وړ دي چې مثبت اثرات به یې په مارکیټونو پرېوځي، خو اصل خبره په مقامي کچ د نرخونو کنټرول دی. اداریه په وینا د صوبو په کچ ضلعي انتظامی ذمواري ده چې د مارکیټ قیمتونه صحیح وساتل شي او په دې کې شک نشته چې انتظامی تبا په ځینې ځایونو کې وسایلو سره افرادي قوت به هم کمی وي، خو په ښه نظام او کره کتنې سره محدود وسایلو نه هم ښې نتیجې راوتی شي. اداریه وایي د ضلعو په سطح د انتظامی قیمتونه کنټرولولو سره سره د ملاوټ خاتمه هم ممکنه کړي او نرخنامې په حق له دې یو نظام هم جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈان ورځپاڼې په خپل یو ادارې کې لیکلي چې د پاکستان فوج نوې مشر به یو څو اونیو کې خپل کار په ښه ډول ترسره کړي. کچری حالات خو نو د فوج مشر به د قومي سلامتیا او بهر ملکی اړیکو په اړه د فوج دریس په ښه لور روان کړي، خو وزیر اعظم نواز شریف باید د دې کارونو مسولیت په غاړه واخلي او پر اختیار با اختیار شي. په اداریه کې راغلي چې په هیواد کې یو جمهوري حکومت لخوا بل جمهوري سیاسي حکومت ته انتقال او د فوج نوی مشر ټاکنه په دې معنا نه ده چې په سیاست کې د لسیزو راهیسې د فوج لاسوهنه ختمه شوي، خو د 2013 کال بدلونونه په حقیقي معنو کې د ولسی حکومت اعتماد پر ځای کولی شي. ورځپاڼې په اداریه کې د وزیر اعظم نواز شریف ته څلور هغه کارونه په ګوته کړي چې ورته پاملرنه وکړي او د دې لپاره په ریاستي پالیسۍ کې بدلون راولي. په دې کې کورنۍ ورپکو لخوا ګواښونه، د بلوچستان مسله، افغانستان کې د مداخلې او هند سره د تعلقاتو مسلې شامل دي. د ورځپاڼې په خبره په دې کې هر یو معامله په خپل ځای ډیره پیچلې ده. ډان ورځپاڼې په اداریه کې لیکلي چې د کورنۍ ورپکیتوب پر ضد د جګړې په اړه وزیر اعظم وایي چې ورپکیتوب ختمولو کې لومړیتوب به د خبرو اترو لاروي. کسوم دا یو کړکیچنه معامله ده، خو د فوج لوړپورو چارواکو د دې مخالفت کړی او وزیر اعظم هم په دې کې ناکامه ښکاري چې دا خبره ترې به څرنګه ترسره شي. ورځپاڼه زیاتوي چې موجوده حکومت د افغانستان، هند او بلوچستان په اړه په سم لور روان دي، خو د دوی پالیسۍ یوازې تر کاغذونو محدود دي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼې لیکلي چې افغان طالبانو د پاکستان خبره د خپلو روزنو او پټنځایونو په توګه له اوږدې مودې راهیسې وکاروله. داسې ګمان کیږي چې د افغان طالبانو مشران د پاکستان په کوټه، پېښور او په کراچۍ ښارونو کې پټ دي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان سفر کې د دواړو خواوو چارواکو یوه هڅه وکړه چې په دواړو خیزه اړیکو کې خوالی راولي. د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان د سفر پر مهال هم د پولي پر غاړه تاوتریخوالی رامنځته شوی و. د کونړ ولایت والی شجاع الملک جلال خان ویلي چې پاکستانی فوجانو په شیګل ولسوالۍ کې توغندي داغلي دي. د ده په وینا نه پوهیږي چې دا د پاکستان د مرکزی حکومت پالیسی ده او که د فوج. ورځپاڼه لیکي چې افغان چارواکو په دې سفر کې د طالبانو د دویم مهم مشر ملا عبدالغنی برادر په خوشی کولو زور راوړو. د پاکستان وزیر اعظم په دې موقع ویل چې له افغان ولسمشر سره به د ملا برادر ته د رسایي ورکولو په اړه خبرې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د قبایلي سیمو نه د نامنه له عمله د بیکوره شو خلکو شمیر د یو نیم میلیون نه واوړی ده، خو پوښتنه دا ده چې د دغو بیکوره شو خلکو دا ستونزه د پاکستاني سیاستوالو لپاره تر ټولو مهمه موضوع ولې نه ده؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره دا رپورټ اورو د یوې وړې دمې نه پس. د قبایلي سیمو د آفتونو سره د مبارزې د ادارې ډایرکټر جنرل مشال ریډیو ته ویلي چې د قبایلي سیمو نه د نامنه له عمله د بیکوره شو خلکو شمیره د لسو لکو نه واوړېده. مشال ریډیو سره په خبرو کې ډایرکټر جنرل ارشد خان زیاته کړه
تقریبا یو لک او ډېر زره کورنۍ رهېږي، دا زموږ سره رجسټر شي کورنۍ دا اوسې کورونه نه بهر دي په خپل کل علاقو نه بهر. دا سم چې مسعود خلک دي هغه په تانک او
قومی اسمبلی کی د قبائلی سیمنا د منتخب غړو د پارلیمانی مشر ډاکټر غازی گلاب جمال لمی او پختل چې تاسو دا محل د مسلم لیگ په مشرۍ کې مرکزی حکومت سره په اتحاد کې نو آیا د دغو بې کورشو خلکو پاړه موجوده حکومت سهلی دلی کوي او کنه؟
اسلام آباد کا سیفران تھا یعنی سیفران منسٹر سارم اور سارا ملا ہوئی خبر ہے کہ کری وزیر اعظم صاحب تھا منہ ادی سلسلے کے منہ اور تھا چٹھی بھی کلی دے تعین بھی کہ وزیر اعظم سارا ملاقات ان شاء اللہ تو سالہ بخا مخا کہ خبر ہے دو ٹوک اور راجستھان تاریخ رہا وقت سے داخلا پورے بداخل بھی تبھی کچھ دیر بعد ہو
دا محل په پاکستان کې د لویو سیاسي ګوندونو لخوا د ډرون الوتکو د ناټو لپاره د رسد د لارو د تړلو امریکا سره د تعلقاتو وسلوالو طالبانو سره د امن د خبرو ترڅنګ د توانای په بحران او د خوراکي او غیر خوراکي توکو د لوړو نرخونو په موضوعاتو احتجاجي مظاهری روان دي خو د قبایلی سیمونه د بې کوره شو لسو لکو خلکو لپاره کوم کوششونه نه ترسترګو کیږي لاهور کې مې د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن اسکری نو پوښتل چې د دغو لسو لکو خلکو دربدری د پاکستانی سیاستوال لپاره تر ټولو مهم موضوع ولینا ده.
ہمارے سیاستدان جو ہے نا وہ ڈی ہیومنائز ہو گئے ہیں، یعنی انہیں انسانی لوگوں کی کوئی اتنی فکر نہیں ہے.
ورزمن دا سیاستوالو دا زلنا دا انسانانو درد ختم شوی دی، هغوی سره وس دا انسانانو فکر نشتا، بلکې زیات فکر ورسره دا اقتدار دی، دا خپل حیثیت فکر ورسره ډیر دی. هغوی وس هغه لوب کوي چې میډیا کې ورته ډیر ځای ملاو شي، لکه امریکا ته کنځل کول، ډرون بریدونه بندول د هغوی د سر مسله ده. خو چې تر کومه د انسانانو د خیر خیګړ خبره ده، هغه ته د دوی توجه نشته. ګوري په قبایلی سیمو کې د ګوزړ د ناروغي پر ضد د ساسکو سنځه ده، خو په دې لړ کې نه خو عمران خان سره مرسته کولو ته تیار دی او نه مولانا فضل الرحمن تیار دی.
فضل الرحمن کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے.
په پیښور کې مې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی پخوانی غړي بشرا ګوهر نو پوښتل چې د لسو لکو نه د زیاتو خلکو بېکوري د پاکستانی سیاستوال لپاره د ټولو نه لویه موضوع ولې نه ده. نو هغه وایي چې د هغې د معلوماتو له مخه دغه شمېره د 1.5 میلیون نه زیاته ده، خو نه یوازې پاکستانی سیاستوال بلکې نړیوالو طاقتونو هم قبایلي ولس د پامه غورځولی دي.
دې وخت دا چې څنګه ریچر گیمز روان دي، دا ټول چنې پښتنو ته جوړ کړی دی، کدی دی خوا پښتانه دي او که اخوا، او د ساده پښتانه د ټولو نه زیات افکټیو دي. په دې وخت د هغې ماشومان پولیو ډراپس نه محرومه دي، هلته چې چچن هم دي، ازبک هم دی، هر څوک دي، هغې ناست دي، خپل کاروایانې کوي، او اسلام آباد کې بین ډبل څه غږیږي.
سیرون کی وایي چې دا محل په ټوله نړۍ کې په هیواد دننه د بې کوره شو خلکو تر ټولو لوی شمېره د قبایلي ولس ده.
پښتو وایي مشال ریډیو وار
پردون کوم په خیبر قبایلی سیمه کې پاتې کیږي. په خیبر قبایلی سیمه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو د کولو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل د سیمې نه زموږ همکار راکړي.
د خیبر جنسای په جمرود سیمه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو یو غونډه وشوه. د دغه غونډې په محل د سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې په قبایلی سیمو کې د هم لوکل ګورنمنت آرډیننس نافذ کړی شي او زر تر زره دی دلته هم د بلدیاتي انتخاباتو اعلان وکړی شي. د دغه غونډې په وخت د قومي وطن پارټۍ د خیبر جنسای مشر اسد ډوکیټ مشال ریډیو ته ویل
چونکه پټول پاکستان کې د بلدیاتی انتخاباتو اعلان شوی دی، پټول صوبو کې فاټا کې اوسه پورې نه شوی، نو خصوصا د ټولو سیاسي جماعتونو نن دا میټینګ چې وشو په دې کې مونږه دا خبره وکړه چې اول مونږ سیاسي اتحاد به د دې لپاره جدوجهد کوي چې په فاټا کې هم د بلدیاتی انتخاباتو انعقاد ممکن کړي.
د دغه غونډې په وخت د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر امینزاده اپریدی
وویل لکه څنګه تاسو ته معلومه چې دلته عوامي مسلې ډېرې زیاتې دي، کاغذ لوډ شیډنګ ده، کاغذ روډ ده، کاغذ هیلتھ ده، کاغذ ایجوکیشن ده، نو هغې سره باید چې لاندې سطح ته به اختیارات راشي، کونسلر ته به اختیارات میلاو شي، ناظم ته به اختیارات میلاو شي، بل زمیندار ته به اختیارات میلاو شي، نو هر سړی به خپل آواز په خپله رسوي او هغه پنډونه به راځي په علاقه به خرچ کېږي.
او د عوامي نېشنل ګوند مشر منظور پردي وویل چې بلدیاتي انتخاباتو سره به قبایلي سیمې خلکو ته خپل حقوق میلاو شي.
چیرې بلدیاتي انتخابات فاټه تراغل نو خلکو ته خپل حقوق میلاو شي، خلک به د خپل حقوقو نه خبر شي. چې بلدیاتي انتخابات په ټول ملک اعلان شوي دي، په فاټه کې اعلان نه ده شوی، د دې لپاره موږ بربور جدوجهد کوو او تر هغې پورې موږ جدوجهد جاري وي تر څو پورې په فاټه کې د بلدیاتي انتخاباتو اعلان نه وي شوی.
د خیبر سیمې د سیاسي ګوندونو مشرانو د بلدیاتي انتخاباتو د دغه غوښتنې په حق له مشکله د خیبر جنسی الیکشن کمشنر عبدالقیوم سره رابطه وکړه. نو دوی وویل چې کله د پاکستان موجوده ولسمشر په قبایلي سیمو کې د لوکل ګورنمنت آرډیننس نافذ کړي او موږ ته خپله مرکزي محکمه امر وکړي، نو موږ به دلته حلقه بندۍ جوړې کړو او دغه انتخابات به ښه په اسانه ترسره کړو، خو لا تر دې دمه موږ ته د اړه څه امر نه ده شوی. یاد دی وی چې د کال 2011 د اگست په میاشت کې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری قبایلی سیمو ته پولیټیکل پارټیز آرډر 2002 غزولی وو او سیاسي ازادي ورکړې ده، چې د هغې تر لاندې په اول ځل د قبایلی سیمو یو شمېر امیدواران هم د سیاسي پارټیو په ټیکټ په دې تیرو عامو انتخاباتو کې برخه واخیسته او په قبایلی سیمو کې ورسره سیاسي هلې ځلې پیل شوې. خو اوس د دغې سیمې خلک او سیاسي مشران غوښتنه کوي چې باید دلته دی هم د بلدیاتي انتخاباتو ترسره کولو امر ورکړی شي.
او اوریدونکو سوخ راغلی دی د ونې د خپرونې زما کور زما کلی، راځئ چې د پېښور سره نږدې د ارباب لنډۍ کلی سیل ته لاړ شو.
قدرمن اوریدونکو د نن ورځې د زماکور زماکلی لپاره ستاسو کوربه یم. په نننی پروګرام کې به تاسو د پېښور د لنډی ارباب کلی په اړه معلومات واورئ. لنډی ارباب د پېښور خار او پېښور صدر ته یو ډیر نږدې کلی دی او د پېښور صدر اشنغری او پېښور رینګ روډ نه دې کلی ته لاري راوتلي دي، خو د خار سره د نږدېوالي باوجود په دې کلی کې د پښتنو پخوانی روایت ژوندي ساتلی شوی دی. ملک مسعود قاسم د کلی یو مشر دی او د لنډی ارباب ادبي ټولنې مشر هم دی. هغه رااله د لنډی ارباب د تاریخ په اړه سداسي معلومات راکړل.
زموږ د کلی اصلي نامه چې دا لنډی ارغجو ده، لنډی ارباب په دې وجه باندې مشهور تقریبا زیات نه زیات به داسې یو ډیر څلوېښت کاله کېږي چې دا مشهور شوی ده، ځکه چې دې کې ارباب فیملی یو ډیر لوی خاندان دی. په دې وجه باندې او هغه ډیر اثر رسوخ والا دي. اوس هم اکثر مشران چې کوم زمونږ دي هغې ته لنډی ارغجو وایي. بل خبره پکې ده چې تاریخي لحاظ سره تقریبا دا د 1400 کالو زوړ کلی دی او په دې کې ډیر ښه خلک، یعنی ارباب نور احمد خان پکې سینیټر هم پاتې شوی دی او د هغې قاضي عطاالله چې دی هغه د انګریزانو په وخت کې دلته یو منسټر پاتې شوی و، منسټر زراعت و. بل د هغې نه علاوه چې دی ډیر ښه خلک ښیښی استر دلته کې پاتې شوي دي. او بله خبره پکې دا ده چې زمونږ عبدالرحمن بابا چې کوم دی، عبدالرحمن بابا زمونږ په لیکلي کې یو مولانا صاحب و، زمونږ لیکلي ته مخکې پخوا به دې ته سلطان پوره ویلا لنډی ارغجو نه وه، د هغې نه مخکې دا سلطان پوره وه، بیا د هغې نه وروسته لنډی ارغجو شوه او بیا اوس ارباب لنډی ده. نو هغه به دلته استاد له راتلو رحمان بابا د هغه نه بیا تعلیم رسېدلو، یعنې دا دومره زوړ کلی دی.
مسعود قاسم صاحب، په لنډی ارباب کې څومره آبادی ده او په دې کې کوم کوم قومونه آباد دي؟
دلته کې اصل کې زمونږ چې کوم نیکو کنه دا بیک خان نامه وا، دا درې زامنو، دا غي درې واړو زامنو، یو مراد خان نامه وا، یو ان خان وا او یو فتح خان وا. د دې درې واړو نه قومونه جوړ شو. دا فتح خان کام ته چې فتح خیل وای، د ان خان کام ته چې ان خیل وای، او مراد خان کام ته چې مراد خیل وای. او بل دی احمدزی، احمدگزی احمدگزی ورته وی کنه نو احمدگزی ایبل کان دی هغه بری کلی یاباد دی او بل چې ارباپان دی ارباپان نو دی سره باقی زمونگا یعنی مولیان صاحبان شو دا سترکانان شو کسابان شو دا استکاران شو دا دی سره راغلی دی دی هغه ته زمو دی کلی ته نو هغه چې الله پاک او فضل له هر یو کام دبر به شوی دی چې زمونگا کلی په هغه وخت کې آبادی زیات دو درې سوه وا اوس شلو زرو پنځه زرو پر رسیدلی ده.
دا خو تاسو د لنډی ارباب د تاریخ په اړه معلومات واوریدل. اوس د لنډی ارباب د ولسی او ټولنیز ژوند په اړه خبرې اترې کوو. تاریخ محمود د کلی یو بل مشر دی. هغه وایي چې په ارباب لنډی کې دوی د پښتنو د جرګې روایت ژوندي ساتلی دی او د یو بل ترمنځ تاوتریخوالی په مقامی کچه یوه مصالحتي کمیټي حل کوي او تانو او عدالتونو ته د تلو نه خلک ډډه کوي.
دا خو زمونږ مسعود چې کومه خبره وکړه دا یو حقیقت دی، بلکې دلته په ټول د پښتونخوا په دې سیمه کې کو ګوري نو د ټولو پښتنو دا رواج دی، خو بیا خصوصا په ارباب لنډی کې. په ارباب لنډی کې نن مازیګر ستو زما په خبره اختلاف راځي، د شپې تر دو بجو درته ناستی، د شپې تر دو بجو درته ناستی او کتانه کې څوک چاپه هل کړی د رپورټ د پاره اف آی آر درج کړی. نو زموږ مشران لومبه د دې د پیل نم تانی ته مخکې رسیدلی. دلته زموږ دلته یو اصلاحي کمیټه ده لنډی ارباب په پسته باندې، هغه کمیټه مشران بیا تللی او دغه ته ویلی چې څو سپته چې څو سپ هم سلام کور کې حل کو ته به اف آی آر لانه درج کړي، حالانکه رپورټ تللی وي هغه اول د تانی د مخونی سي او بیا را شدید تکینی. نو چې دې تکینی هغه بیا په هر طریقې چې ویته خدای نه د ضمانتونه واخلي او هغه بیا د عدل او د انصاف په دغه کې لکه هغه زموږ د میشن د مشرانو نه داري چې موږ ټوپک کشرانو لاس کې نه ورکو، موږ ولا قلم او دوات ورکو، کتاب او قلم ولا موږ لاس کې ورکو. او بل خبره دي دغه په رنګ د کدارباب لنډه په حواله باندې، په ارباب لنډه په حواله کې په 1906 کې خدل تصرف دلته لا یو د لنډی ارباب سکول جوړ شوی دی چې ستاسو 100 سال تقریبا 106-107 سال د دې سکول شو، چې باغی کې هغه زمونږه لکه د ارباب لنډای چې ورته د دې اربابانو د مشرانو خدمات دیرو په هغه ست باندې د کلی د مینی محبت اظهار هم داسې وکړو چې غزرون نوم ورک شو. او
د کلی یو بل مشر مونږ سره ناستے دی به مونږ د ارباب لنډۍ د غم خادۍ په اړه معلومات راکړي.
غم کې مجي مونږ درې ورځې په یو بل سره خو پوره تعاون کوو، د خپل کورونو نه دال ساګ روټه دار وړو درې ورځې مکمل د دې سیمې د رواج مطابق دغه کوو او د مړي کور د دې نه خبرې نه اترې درې ورځې. بل د واده باره کې زمونږ هر قسم دغې که خوړې که غټې وریجې که نرې وریجې بس د ټولو نه بس قربان او زار یو بس خوري اوس کې یو بس دغه ودونه دي زموږ ساده ساده ودونه دي، نه پکې څه چرګانې او نه پکې څه دغې، خو بس ساده ودونه میوه چڼه بس دغه زمونږ د دې وطن د دې سیمې دغه
هغه چې کوم ورته دغه وایي مهر وایي کنه یا جهیز د هغه رواجونو باره کې دلته څه دغه دی رواج.
نو نن سبا خو د رواج د بیلې په دې نشم چې سونه چې دغه د اسمان نه بره دغه سونه غریب سړی کولې نشي د وس کښتنه. نو بس زمونږ خو دغه اسلامي طریقې سره چې کوم دغه دغه کوم سنت طریقه صرف او صرف چې کا هر ډېر هر کلاس کې دوه تولې دوه تولو نه زمونږ وس خو زیاتی نه هم ډېر نن سبا مشکل ده چې دوه تولې نه د دوه تولې وس چې دی کنه دي توله چې چوک شپیتا او بیا د روپیا دا سو کولې شي غریبی ده بے وسی ده. نو بس د چاوس مطابق تا غریبی
ملک صاحب دار ته وای چې دغه د ودونو باره کې مونږ خبره تر روانه کړی ده نور لکه دلته په ودونو کې څه د غي رسومات شي
د ودونو رسومات خو دا خو یو ټول ته معلومه دي چې خدغه نکړی دی یو پکې او دا غي نه علاوه پکې اوس نن سبا خو پکې یو بل رواج شروع شوی چې اکثر خلک چې کم دغه سرمایه‌دار خلک دي اغیر بہادون کے روٹا اور کئی میرے اکثر چیری دوجری سے کمی دی دوجری دغ روٹو پار سٹتے پخوارا سے غریب خلق چی کمی دغ اجرو کے روٹا اور کو اور داغے راون اور سدا خاص رضومات نہیں سے البتہ یہ شیر اکثر خلق دا کار کئی رشپی دا رباب منگے راولی دا واد پشپا میں رباب منگے پکی خواہ مخاوی جس را واد خستہ شی گا نا ٹنگ ٹکوری پکی
خجی تا سورت ہوا یہ تاریخ چی رباب منگی خبر پکی دی وقت دا شی دغا لازمی طور لکا پا ودونو کی یو دغا بی
او ندا خلا کا پخوا دا سلسلہ دی روا پخوا با دا ودونو بیویل وی چی ٹنگ ٹنگ پکی نی وی مڑے پا جڑا خخ کاری او یہ واد پا ٹنگ ٹنگ خخ کاری دا پخوانو مشرانو یو مطل ورته یو کمیس مثال ورته ودا بیا ورکو خو اوس د دې تبلیغی جماعتونو د وجمه چیرا تماشی او دا فضولیات او دا کم اس کم د رباب منگی اون دا سی محدود پاتې شوی دی رباب منگی په اجره کې کم کغگی کې نو غم ډیر محدود پاتې شوی دی
اس راجو پا ارباب لنڈی کی دا ادبی حلو زلو اڑختا ملک مسعود قاسم رالا دا ارباب لنڈی دا ادبی حلو زلو پا اڑا دا سی معلومات را کرد
او بالکل دا اللہ پاک فضل و کرم دے زمونگا کلی کی ہوٹر دیات لکوالان دی شہران پاکی ڈر دیات دی او پاکی دری ٹولن پاکی چلی گی یو پاکی لنڈی ارباب پختو ادبی ٹولن را بل پاکی ملگری شہران پختو ادبی ٹولن را او بل پاکی ادبی ملگری دی او داغین علاوہ نور دا سی خخ کسان پاکستانی چی اگه کتابونه دی کلی دی او مخبران دی روان دیلا او دی سر دا کم نا نوی کل چرا اوچتی گی دی گیو هم دا غزوک و دا غشوک پیدا کی گی ور سرا خاص کرده پختو ادب پا لحاد بلدائی چی دمونگا تاستا خمام بخیم دا خبره کرده و چی دمونگا پا کلی گی داد محمد دل سوس سیب دی یعنی ډیر خو دو کتاب یو لیکله بل لغه نه علاوه اسمت سورانی دی بل ور سره داور خان د پروفیسر داور خان د ود سیب دی اربا صابر آیات سیب دی او بل لغه نه علاوه انګازی ارباب عبدالرشید افسانو یو کتاب لیکلو انګازی او بل د قاضی عطا الله سیوا هغه د پښتنو تاریخ دی کلیو داغین علاوہ زمونگا یعنی چی سمودہ کی دا پا کراچیا با ای جی پی پاتے شے و ارباب شے دایت اللہ سے بو او آغا دا رحمان بابا اشار را غستی آغای پا انگلیش کی ترجمہ کری دی داغی یو کلے کتاب دی کلے دی بل لا سی دیر خخ ما پا خپل سنا میں لس کتاب دی کلی دی خدا دے چیزا ما وست نیشتا دے چیزے چاپ کما او باغی کما یو مخزن تصوف دی کلے دی بل میں پا کسیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی کلے دی داغین علاوہ خپل دا شہرہ میں دو کتاب دی کلی دی داغین علاوہ ما پا موز بانی کتاب دی کلے دی دا موز نا علاوہ نور دا سے تقریباً جی لس کتاب ما برابر کری دی خو وست میں نیشتا بے وست ہے ما چاہ چاپ کما او کہ دے زما دا مر نہ پس ما تر دا من زما دا زامن سمر جی دی دی کی چاپ کو نیا بے چاپ کی
ادبی ہلو جل بارے کے منگا دا مسعود قاسم سے نے پختن او کر تا سو چرتا دے کدا ہم خلق دے جو دا ادبی ٹولن دا تا ورزے دی
او جی بالکل زمون دا دلتا کی دا ادبی ٹولن دا خو ز کدا وے ما چیرا دا دا ادب دا مرگری چ کم دی نو دا صحیح دا پختنو ترجمانی دا دا د پختو ز خدا وې مچی ک دومره زبردست تعلیم دی تعلیم ک دی اند نسل لپاره کو ګوري ما د دې دین مې فنون اٹین کړی دی نو ډیر د تعلیم او ډیر د فلسفی نو موډکی خبرې ده دی ته دی زموږ د ادب دا مرګر چې کم دی دا دومره د نامې جامې شاعران پکې موجود دی چې ډیر داسې جوور خیالي ده پکې ډیر نو ز خو سره خپل ځانې ډیر مینا لرمه او دا دوا بوم یم چې خدای پاک دی لنور طاقت هم ورکی او دی خدای نور ترکیم ولا ورکی چې دی د شیر په جواب باندې د کو د خپل قوم خدمت کوي
صحیح نور دلته کې پدې کلی کې چې کم دغه دی تعلیمي سره دغه صورتحال دی او څومره دغه دی سکولونه دی دلته کې او آیا خلق لکه مطلب د تعلیم سره مینشته کنه
تعلیم سره خو اوس لکه زمونږ پخوا بدلتا په دې علاقو کې لکه په 500 کومونو کې مم یو کوم بداسي او چاغیتا د دې تعلیم اهمیت په زیات معلومه
یا بیا وس دسم و نغی و بچو باندې ښه اعلی تعلیم کو او نور و دانه تعلیم بدل صدر کې چار روزګارونه کول دکانونه کول زمیدارای کول کسبونه به کول او اوس هغه کسبا چې هغه شپېته کال خپل کسب کړی دی هغه هم بچی لخه تعلیم ورکوي هغه زمیدار چې هغه په خپله زمینداری کې د تعلیم د فایدو نه چې کوم هغه ته پته لګېدل چې تعلیم کې دا د فایدې دي نو یوازې رزق ګټل خو نه دي کنه هغه خو که یو بې تعلیمه سړی وي نو هغه په معاشره باندې بعضی وخت یو ناسور جوړ شي تعلیم یافته خدای وي چې هغه خو لکه تعلیم خو یو رڼا ده نو پدغه مناسبت سره که زمیدار دی که ټاټکی والا دی ټانګه به چلی او هغه هم یو تعلیم ورکوي خپل بچی له
طارق محمود صاحب تاسو د ارباب لنډۍ د کلي د سیاسي هلو ځلو په اړه څه وایئ
پاټیانو په پکې دلته کې لکه این پی ده پکې جماعت اسلامي ده پکې جمعیت الاسلام دی پکې د پیپل پارټي ده پکې دا لکه دا اهمې پاټۍ دی او د ټولو پاټو پکې خپل خپل یو رول یو حیثیت شته
ملک صاحب تاسو سوای د دې علاقې چې کوم سیاسي دغه تعریف دی
سیاسي لحاظ سره زمونږ د کلی خو پوره مالامال دی ځکه چې کله سو داسې وټونه مټونه وي نو په هر ځای کې سم یو جشن لګېدلی وي خدا دې چې الله پاک فضل او کرم دی دی اکثر داسې کار کوي چې هر کله د انتخاباتو ورځې د دې هر یو پاټه خپل خپل دوه درې درې مشران راغون شي او دی یو جرګه پخپل کې جوړه کی سیاله کو وټونه به نه به جنگ جګړې کو نه به یو بل سره ستلخ کلامی کو او نه به د یو بل سره په دې باندې مړې ژوندې پرېږدو ځکه دا یو دغه یو سیاسي لوبه ده خو چې وټونه وشي بس بیا د هغې نه پس دموږ ټولو هماغه رورولي وي هماغه دغه وي او نور د خدای پاک فضل کرم دی که نه او نو سیاسي لحاظ سره دموږ کلی هم پوره خو مخ وړاندې روان دي
هم په دې ځای د نن ورځې زما کور زما کلی پروګرام سر ته رسیږي را روانه اونۍ به هم په دې ورځ او په دې وخت تاسې د پښتونخوا د یو بل کلي په اړه معلومات واورئ